دا مازیګر څلور بجې دی. قدرمن اوریدونکو، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونې اوریدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان امیرزی همکاري لري، اوري چې ولسمشر حامد کرزی وایي د روانې اونۍ په ډلیزو وسلوانو نښتو کې ممکن د بهرنیو کډیو لاس وي. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشر دا منلی چې د یکشنبې ورځې ډلیزې حملې یوه استخباراتي ناکامي وه. د نړۍ په خبرونو کې د منځني ختیځ او د پاکستان له حالاتو خبرې گئی، خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو چې ناجیه ساپې وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نورستان کامدیش ولسوالۍ د مخالفینو له ولکې پاکه کړې، او په پکتیکا کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د لوګر او پکتیا ولایتونو سرحدي ولسوالیو کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وروستۍ ډلهییزې حملې د بهرنیو توطیه وبلله چې هدف یې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د دوام لپاره د پلمو جوړول دي. ښاغلي کرزي چې نن یې د محمود طرزي د زوکړې د 150 کلیزې په مناسبت یو نړیوال سیمینار ته وینا کوله، دا ونه ویل چې دا د کومو بهرنیو کړیو لخوا پلان شوې وه. نو طالب وروره، دا اقدام چې ستا په نوم وشو، هر بهرنی چې وکړ او یا تا خپله وکړ، اسلام او مسلمانانو ته دې څه فایده ورسوله؟ په دواړو خواوو کې دي افغانان ووژل، سپین ګیري د جومات ته پرېنښودل، سولمونځ وکړي، نو اسلام ته دې خیر ونه رسید. خلاصه دا چې تا د خلکو د ازادۍ لپاره کار ونه کړ، بلکې په هیواد کې دې د بهرنیو ځواکونو د حضور لپاره کار وکړ. دا ډله ییزې حملې وړمه ورځ په کابل، لوګر، پکتیا او ننګرهار کې په یو محل وشوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نورستان کامدیش ولسوالۍ د مخالفینو له ولکې پاکه کړې او دا محل د دولت تر کنټرول لاندې دی. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرین ازادي راډیو ته وویل چې د مخالفینو پر وړاندې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې 40 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د وزیر په وینا په وژل شوو کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي، خو وسلوالو مخالفین تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د لوګر او پکتیا ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 4 نور ټپیان کړي دي. د 203 تندر قل اردو قمندان جنرال عبدالخالق خبریالانو ته وویل چې دا وسلوال مخالفین د میوند په نامه په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي دي. دغه په وینا د عملیات لا هم روان دي. او د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن تر غرمې وروسته د دې ولایت یوې لیسې له 110 زده کوونکي مسموم شوي او دا محل په روغتون کې بستر دي. د دې ولایت د رستاق ولسوال معلم حسین شیبه مخی ازادي راډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي په ښوونځي کې د اوبو له څښاک نه وروسته مسموم شوي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دا اړوندې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. دا د افغانستان پورې اړوند مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره له فرشتي جلالزه سره ملتیا وکړئ.
د استرالیا حکومت اعلان وکړ چې خپل پوځیان له افغانستان څخه تر ټاکلې مودې مخکې باسي. د دغه هیواد صدر اعظم جولیا ګیلر نن وویل چې پوځیان باید د 2014 کال تر پایه بیرته استرالیا ته ستانه سي.
دا وایي زه اوس ډاډه یم چې د شیکاګو په کنفرانس کې به 2014 کال د افغانستان لپاره د نړیوالو د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه وګڼل سي. په دې حساسې موقع څخه به نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د ملاتړ کوونکو رول خپل کړي. استرالیا په افغانستان کې 1500 عسکر لري او تر اوسه یې 2 استرالیایي پوځیان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکو نن تایید کړ چې د اوسامه بن لادن د کورنۍ غړي به د چهارشنبې په سهار سعودي عربستان ته ستانه کړي. تیر کال د خاصو امریکایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د هغه درې کونډې اته ماشومان او یو لمسی ونیول شول. د اوسامه بن لادن د کورنۍ د غړي په غیر قانوني ډول پاکستان ته د ورتګ په خاطر لنډه موده په توقیف کې وو. نن د هغو 500 تنو محاکمه وځنډېده چې د مصر د پورت سعید په ښار کې د فوټبال تر مسابقې وروسته د خلکو په وژلو کې په لاس درلودو تورن و. د فبروري په میاشت کې په پورت سعید کې د فوټبال د یوې مسابقې په پای کې د رقیبو ټیمونو پلویان د لوبې میدان ته ورننوتل، یو بل یې په ډبرو او بوتلونو وویشتل او اورنه یو بل کړل. په سټډیوم کې په دغو نښتو کې د لږ تر لږه اویا تنو وژل کېدو په مصر کې له تشدد څخه ډکې مظاهرې وپارولې چې په هغو کې هم تر شپاړس تنه زیات وژل سوي وو.
د پورت سعید پیښه د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان نن وویل چې له روسیې سره یوازې ستراتیژیک ملګرتیا لري او مسکو ته شایي چې د تاجکستان درناوی وکړي. امام علی رحمان نن خپلو خلکو ته په خبرو کې وویل داسې هیوادونه ډیر دي چې په تاجکستان کې د پوځي اډې د درلودو په خاطر د سرو زرو د قانونو وړاندیز راته کوي، خو ما حتی دې وړاندیزونو ته سترګې هم نه دي وراړولي. امام علی رحمان وویل تاجکستان د روسیې ډیرو ستراتیژیکو اډو ته ځای ورکړی دی او دوی مسکو ته د یوه بې طرفه همکار د ویکیلیکس ویبپاڼه د مسؤول جولیان اسانج تلویزیوني پروګرام بنن د روسیې له یوه تلویزیون راشیا توډی څخه خپور سي. دغه تلویزیوني شبکه چې د کرملن په مالي ملاتړ فعالیت کوي په انګلیسي ژبه خپرونی لري. دوی ویلي چې په پروګرام کې د میلمنو لیست به مخکې له مخکې نه خپروي، خو دای تایید کړي چې حتی لومړۍ مرکبه یې شدید بحثونه وپاروي. دغه پروګرام چې دولس برخې لري د سبا ورځې نړۍ نومیږي او په انګلیسي، هسپانوي او عربي ژبو به خپور سي. په مسکو کې د خیمکی ځنګله د ساتنې او د دفاع د ګروپ مشري یوجینا شریکووا نن په سان فرانسیسکو کې د چاپیریال ساتنې لپاره د هغې د هڅو په خاطر جایزه وګټله. دې د جایزې د ګټلو په مراسمو کې وویل دا وایي د خیمکی ځنګله د ساتنې لپاره کورنۍ لانجې ډېرې واضح دي. د دې پروژې شاته فساد موجود دی چې په نړیواله سطحه یې ریښې زغلولې دي. په دغه پرابلم ستونزه کې فرانسوي شرکت وینچی او روسي چارواکي لاس لري. دی وویل د دغه ستونزو د حل لپاره باید په نړیواله سطحه هڅې وسي. او هغه سړی چې په ناروې کې د اووه اویا تنو په وژلو اعتراف کړی خو ځان مجرم نه ګڼي، نن بیا د ناروې د مرکز اسلو په یوه محکمه کې حاضر سو او بیا یې له ځان څخه دفاع وکړه. اندرس بریویک وویل چې په اسلو کې د موټر بم چاودنه چې اته تنه یې ووژله او په یوه جزیره کې د ځوانانو په غونډه کې ډزې چې تر شپېته زیات خلک پکې ووژل سول یو جنایي عمل نه و، بلکې له ځان څخه د دفاع لپاره اقدام و. ده وویل چې دا په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو پرمختللی او فوق العاده سیاسي حرکت و چې بیا یې هم ترسره کولای سي. ده وویل چې د هڅه کوله چې په اروپا کې د اسلام او د ګڼو کلتورونو د خپرېدو مخنیوی وکړي. که چیرې دی مجرم وپېژندل سي نو په یوویشت کاله بند محکومېدلی سي، او که دی بیا هم خطرناک ثابت سو د بند دغه موده تمدیدېدلی سي. خبرونه ختم سول.
تاسو زمون غږ آزادی رادیو اورئ، څلور بجې او اته دقیقې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د روانې اونۍ په ډله ییزو وسلوالو نښتو کې ممکن د بهرنیو کړیو لاس وي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته پلمه پیدا کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشر دا مني چې د یکشنبې ورځې ډلې ییزې حملې یوه استخباراتي ناکامي وه. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې په راتلونکي کې حملې زیاتې شي او په خاص توګه په روان پسرلي کې. په دې اړه د چارو کارپوهان وایي افغان ځواکونه باید څه وکړي.
که د تشکیلات و د تجهیزات و لحاظه دوی امکانات زمینه برابر شي، خامخا دوی کولی شي چې د نقیصې ته مخنیوی وکړي.
د هغو کسانو څرګندونې هم اورو چې د کابل په حملو کې د دواړو خواوو ترمنځ ډزو کې ایسار پاتې و.
عبدالرزاق اسلم ما مزل اخر خشکاری میکردیم شو ما همیج بودیم
زمان عبدالرزاق د ما په اخری منزل کې د خښتو کار کاوه، ټوله شپه مې په یو تش پیلر کې تیر کړه.
د غراز اوري چې د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران سبا په بروکسل کې غونډه کوي او د اجنډا ټاپ موضوع د افغانستان مسأله ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نور رپورټونو ترڅنګ ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او پورې په منځنۍ څپه 2296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. افغان ولسمشر وایي د رواني اونۍ په ډله ییزو وسلوالو نښتو کې ممکن د بهرنیو کړیو لاس وي. دا حملې د تر یکشنبې په ورځ په کابل او د هیواد په دریو نورو ولایتونو کې په یو وخت وشوي چې پکې لږ تر لږه 150 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. زکیه غیاسي د موضوع تفصیل لري.
افغان ولسمشر په دې باور دی چې د روانې اونۍ د ډلیزو حملو اساسي هدف چې په یو وخت سره په کابل او دریو نورو ولایتونو کې ترسره شوې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د دوام لپاره د پلمې جوړول و. ولسمشر کرزی چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د محمود طرزي د زوکړې په 150مه کلیزې په مناسبت جوړ شوي نړیوال سیمینار کې وینا کول ویل په دې حملو کې چې د طالبانو په نامه شوې شاید د بهرنیو کړیو لاس وي. ښاغلي کرزی ویل که څه هم طالبانو ته د ورور له عمله له انتقادونو سره مخ کیږي خو به ویل چې له دې کلمې به وانه وړي او یو ځل بیا طالبانو ته د ورونو خطاب وکړ او وی ویل
نو طالب برادر دا اقدام چې ستا په نوم وشو هر بهرني چې وکړ او یاد پخپله وکړ اسلام او مسلمانانو ته د څه فایده ورسوله. په دواړو خواو کې د افغانان ووژل، سپینګیری د جماعت ته پرېنښود، څو لمونځ وکړي، نو اسلام ته د خیر ونه رسید. خلاص دا چې تا د خلکو د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره کار ونه کړ، بلکې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور لپاره کار وکړ،
بلکې په ادامه حضور خارجه در افغانستان کار کړ.
خو ولسمشر کرزی د یکشنبې د ورځې په بریدونو کې د لاس لرلو په اړه د کومې بهرنۍ کړۍ نوم یاد نه کړ او له دې مخکې افغان چارواکو ویلي چې دغه ډله ییز بریدونه له افغانستان څخه د باندې طرحه شوي. افغان چارواکو ویلي چې دغه بریدونه د حقاني شبکې لخوا طرحه شوي. د یکشنبې په ورځ د کابل ښار په دریو ساحو، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د شپږ دېرش وسلوال لخوا ډله ییز بریدونه وشول. د رسمي شمیرو له مخې په دې بریدونو کې څلور ملکي وګړي وژل شول او 15 نور ټپیان شول او همدارس په دې نښته کې 11 افغان سرتیري وژل شول او 40 نور ټپیان شول. په داس حال کې چې افغان ولسمشر وسلوال مخالفینو ته د ورور خطاب کوي، د یکشنبې ورځې له ډله ییزو بریدونو وروسته د ملي شورا غړو ولسمشر ته سپارښتنه وکړه چې له مخالفینو سره په خپل سیاست کې بدلون راولي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د ولسمشر سیاست د مخالفینو پر وړاندې سمبولي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجد په دې اړه وایي
هغه هیله چې ولسمشر کرزی لري هغه دا چې بالاخره طالبان به راشي او له افغانانو سره به یوځای شي او دا جګړه به ختمه شي. وګورئ اوسمهال نږدې 30 هیوادونه راغلي او د طالبانو پر ضد جنګیږي، خو طالبان راځي او د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وړاندې عملیات کوي. نو دا چې د نړۍ لوی پوځي قدرتونه یې پر وړاندې څه نه شي کولی، نو له حکومت نه څه هیله لري هغه څه ډول جدي چلند وکړي.
په افغانستان کې د طالبان لخوا داسې مهال ډله ییز بریدونه کیږي چې د افغان حکومت یوې بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه ایښي. د حزب اسلامي 15 کسیزه پلاوی په کابل کې له ولسمشر کرزی سره لیدلي او د سولې له عالي شورا سره په یوه ګډه خپره کړې اعلامیه کې دغه لیدنې ښې بللې.
وروسته یو حمله موضوع ته دوام ورکوه او چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشر دا مني چې د یکشنبې ورځې ډلیزې حمله او استخباراتي ناکامي وه. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د سه شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر، د ملي امنیت مشر او د دفاع وزارت مرستیال ورغوښتي او د وړمې ورځې د حملو په اړه ورڅخه معلومات وغوښتل. وکیلانو په دغو چارواکو سخت انتقادونه وکړل او ویل چې دوی د یو لوی جنګي پلان په مخنیوي کې پاتې راغلي. د موضوع تفصیل له اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
سره له دې چې د ملي امنیت چارواکي په کابل کې د حملو له امکان څخه خبر شوي وو، خو بیا هم ونه توانېدل چې د دغو حملو له پیښېدو مخنیوی وکړي. د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته وویل چې دوی د دغو حملو د مخنیوي لپاره یوه اندازه اقدامات هم کړي وو، خو له دغو اقداماتو سره سره دوی د حملو په مخنیوي کې پاتې راغلل. د ښاغلي نبیل په خبره دوی په یو مشکوک ځای کې چې د وسلوالو طالبانو لومړی هدف و، د پولیسو یوه امنیتي پوسته هم جوړه کړې وه.
هغه ودانۍ چې اول پلان شوې وه یوه سل متریزه ودانۍ وه. دا د توریالی ودانۍ په نامه هم یادېده. د دې پر سر د پولیسو سره په همغږۍ پوسته جوړه شوه. کومې مرستې او همکاري چې په دننه کې له وسلوالو کسانو سره کیږي زموږ په وړاندې یې ډېرې ستونزې پیدا کړې. ما په ښکاره توګه وویل چې له بریاو وروسته موږ ناکامي هم لرو. په دې کې هیڅ شک نشته. د نړۍ ډېر لوی استخباراتي سازمانونه له دې ناکامیو سره مخ شوي. موږ ناکامۍ درلودې او د هغو لپاره دلایل هم لرو.
د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د سه شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي، د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري خپل کمیسیون ته وربللي وو او د وروستیو حملو د څرنګوالي په اړه یې ورڅخه معلومات وغوښتل. دغه درې چارواکي په داسې حال کې ولسي جرګې ته غوښتل شوي وو چې له دې یوه ورځ وړاندې ولسمشر حامد کرزی د یکشنبې ورځې د حملو لوی لامل استخباراتي ناکامي وښوده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي هم دا ومنله چې د یکشنبه ورځ د حملو په مخنیوي کې دوی ناکام وو.
د حملو زمونږ د استخباراتي ځواکونو ناکامي وښوده. دغه موضوع نه باید له موږ څخه پټه پاتې وای. موږ باید دغه حملې مخکې له مخکې شنډې کړې وای. دا چې ونه شول نو له شک پرته چې یوه ناکامي ده او باید وی منو. دغه حملې مخکې پلان شوې وې، ځکه دغو وسلوالو کسانو نه شوای کولای چې یو ځل دومره مهمات له ځان سره راوړي. لکه څنګه چې د ملي امنیت مشر وویل، دغه حملې له مخکې نه سازماندهي شوې وې.
د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري هم وویل چې امنیتي ځواکونو له بریاوو او لاسته راوړنو سره سره هم ځینې خالیګاوې درلودې. امنیتي چارواکي له دغو څرګندونو وروسته د وکیلانو تر سختو انتقادونو او پوښتنو لاندې راغلل. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې د دغو حملو لوی لامل د امنیتي ارګانونو تر منځ د همغږۍ نشتوالی دی.
د هماهنګۍ نه بودن د اردو یا د پولیس یا د امنیت ملي تر منځ زموږ د پولیسو قابل قبول، مګر هغه طرزالعمل یا طریقه کار چې دوی کوم وخت استعمالوي هغه باید اصلاح شي. خو زه دا هم غواړم چې دا ووایم چې دا یو عادي پروګرام نه و، دا بیخي تاسو د یو نظامي قیام ښکارندوی وه.
د وکیلانو له دې انتقادونو او پوښتنو وروسته غونډې د بندو دروازو تر شا دوام وکړ او خبریالانو ته یې د پوښښ اجازه ورنکړل شوه. د تېرې یکشنبې په ورځ په کابل او دریو نورو ولایتونو کې په یو وخت د وسلوالو طالبانو ډله ایزې حملې پیل شوې چې په کابل کې یې تر شلو ساعتو پورې دوام وکړ. په دغو حملو کې د وسلوالو طالبانو په ګډون 150 کسه ووژل شول او 400 نور ټپیان شول. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غکل آزادی رادیو اورئ. ملي امنیت اداره وی چې له څور زره حصے د پاکستان دینی مدرسې تړل شوی او غنښمیر مخالفه وسله والے ډلې هوا تیار غلی او یا هم درتلو په حال کې دي. د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسی جرګې د کورنی امنیت په کمیشن کې ویل چې د شیکاګو تر کانفرنس پورې به امنیتی ستونزې او د وسله والو مخالفانو حمله ډېرې وي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
د ملي امنیت عمومي رئیس انجینیر رحمت الله نبیل د سه شنبه په ورځ د ولسی جرګې د کورنی امنیت په کمیسیون کې سرګند کړ چې په افغانستان کې ګڼ شمېر استخباراتي او تروریستي کړۍ فعالیت لري او خایي چې ډېرې امنیتي ستونزې جوړې کړي. انجینیر نبیل سرګند کړ چې کابو 25 تروریستي ډلو په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي او په پاکستان کې د دینی مدرسو له تړل کېدو سره د هغوی په شمېر کې لا زیاتوالی راځي.
د شیکاګو تر کانفرنس پورې موږ ډېرې ستونزې لرو او پر دې مسئلې باید رڼې خبرې وشي. موږ له یوې داسې جګړې سره مخامخ یو چې یوه یا دوه تروریستي ډلې او استخباراتي کړۍ پکې شامل نه دي، بلکې له پاکستان څخه 25 یا 26 تروریستي ډلو دلته عملا خپل فعالیتونه پیل کړي. څلور ورځې مخکې په پاکستان کې ټولې دینی مدرسې رخصت شوي او طالبان یې دلته رالیږل کیږي. کوم کس چې موږ د یکشنبه په ورځ نیولی، هغه وایي چې له موږ سره په یوه مدرسه کې د حقانی ډلې لخوا کابو 200 تنه ځنوژن کې روزل کېدل.
دا سرګندونی ورسته تر هغې کېږي چې د تیرې یک شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په یو وخت په کابل ښار او دریو ولایتونو کې ډلې ځنوژن کې حمله وکړي او د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد سرګند کړ چې دا حمله د دوی د پسرلنۍ عملیاتو لړۍ ده. د حملو دولتي چارواکي، امنیتي او پوځي کارپوهان عوام خلک اندېښمن کړل. حتی ولسمشر کرزی هم وویل چې د وسلوالو مخالفانو دا پلان شوی حمله د استخباراتي او کشفي ارګانونو کمزوري ښیي. د پوځي چارو کارپوه جنرال نورالحق علومي هم په همدې باور دی او وایي چې د وسلوالو مخالفانو د نورو ورته حملو د مخنیوي لپاره باید استخباراتي او کشفي ارګانونه د شمیر او تجهیزاتو له پلوه پیاوړي شي.
دوی تشکیلاتی دلته کمزورتی ایلری، تجهیزاتی کمزورتی ایلری که دواره دی تشکیلات و دو مثلا دی تجهیزات و لحاظ دوی امکانات زمینه برابر شی، خامخواد دوی کوله شی چه ده نقیسه تا مخنبی وکی.
افغان حکومت تر دی وړاندې هم په تکرار ویلی چې د وسلوالو طالبانو د روزنې او تجهیز مرکزونه له پولی هغې غاړه دي او وسلوال مخالفان له هغه ځایه خپل پلانونه طرحه او عملي کوي، خو پاکستان دا ډول خبرې تل رد کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت هم ویلي چې په کابل، لوګر، پکتیا او ننګرهار کې وروستۍ ډله ایزې ځانوژونکې حملې د حقانی شبکې لخوا ترسره شوي.
و اموریدل چې د ملي امنیت ادارو په پاکستان کې زیاتره دینی مدرسې رخصت شوې دي او کېدې شي نورې ډلې او وسلوالې د هیواد راوړي او پراتونکو کې هم د غشان حملې ترسره شي، خو هغه ملکی وګړي چې د کابل او ولایتونو په روسي حملو کې د پولیسو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې په دوران کې په ودانۍ کې سرپټې وای چې ټوله شپه په ویره کې تیر کړی او د ژوندۍ پاتې کېدو هیڅ تمه نه درلوده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په کابل ښار کې له هغو دریو ځایونو څخه چې وسلوالو طالبانو پکې د یک شنبې په ورځ مورچلې نیولې وې، یوه د دارالامان پر واټ ملي شورا ته مخامخ ولاړه یوه نیمکاره جګه ودانۍ وه. کله چې وسلوال دغې ودانۍ ته پورته شول او له امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه، په ودانۍ کې د یوې ښځې او ماشومې په ګډون په لسګونو ملکي خلک ایسار شول. د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې کابو شل ساعته دوام وکړ. بلاخره د دوشنبې د ورځې په سهار ټول وسلوال ووژل شول او په ودانۍ کې ایسار ټول خلک چې له هیبته ډکه شپه یې تېره کړې وه راووتل. دوی چې په کړو وړو او غږونو یې د ویرې اغېز پروت و، ازادۍ راډیو ته د جګړې پر مهال په دوی د تېر شوي حالت کیسه داسې واوروله.
پنام فهیم ولد عبدالحق، ما از کابل هستیم، از دیمازنگ. وقتی که شروع شد من جنب بالا بودم، وقتی دیدم فایر شد از سعی کردم.
دو بل زمانم فهیم د عبدالحد زوی د کابل د دهمزنګم. کله چې جنگ ونخت زپورته وم قالیبونه مل لري کول، غختل می چې یو زوړن سیم ونی سم او ځان لاندې را گذار کړم، خو وسه می ونه شو. په ورو ته می وکتل ګورم چې یو تن چې سپینه جامع اغوستي کلاشینکوف یې ضربه کړي او راپورته کیږي. یو کارګر چې غختل وتختی هغه ویشت. زه وېریدم او په کوټه نه نوتم. د کابل امنیه قماندانی وای چې په دې ودانۍ کې شپږ دیرش تنه ایسار وو او پرته له یوې مېرمنې چې برسیرنه ټپي شوې وه نور ټول روغ رمټ دي. یو بل تن چې د جګړې پر مهال یې د ځان د خوندي کولو زیاته هڅه کړې وه وی ویل ټوله شپه په یو تش بیلر کې تېره کړې ده.
زما نوم عبدالرازق دی. ما په آخري منزل کې د خښتو کار کاوه، ټوله شپه مې په یو تش بیلر کې تېره کړه.
وسلوال مخالفین د یک شنبې په ورځ شاوخوا دوه بجې د دارالامان او کابل جلال آباد پر سړکونو او زنبخ په څلور لارې کې ودانیو ته پورته شوي او په یو شمېر مهمو او حساسو ادارو یې د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د کابل امنیه قماندان جنرال ایوب سالنګي وویل د مخالفینو پر ضد د عملیاتو د غځېدو سبب دا و چې امنیتي ځواکونو دقت کاوه چې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي.
دا شت افغان و تروریست دشمن مردم ماست.
ویرا چون که ترهگر زموږ د خلکو دښمنان دي، خو امنیتي ځواکونه باید خپل عمل په احتیاط سره ترسره کړي. موږ خوښ یو چې خپل پنځه دیرش تنه هیوادوال مو چې د عملیاتو په شپه ایسار و روغ رمټ وینو.
دا لومړی ځل و چې د عملیاتو له پراخېدو سره سره عامو خلکو ته پکې زیات زیان نه رسیږي. تر دې مخکې څو څو وارې لیدل شوي چې په دې ډول بریدونو کې عامو خلکو ته درانه زیانونه اوښتي وو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سبا چهارشنبه د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیلېږي چې تر پنجشنبې پورې به دوام وکړي. افغانستان به د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې وي. په غونډه کې به افغان چارواکي د ناټو د غړو هیوادونو له استازو سره وویني. سالی محمد سالی چې په بروکسل کې دی پر دې مسله رپورټ راستولی.
د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په کچه دا غونډه د بلجیم په پایتخت بروکسل کې جوړیږي چې مشري به د ناټو عمومي منشي اندراس فوګراسموسن کوي. افغانستان به د غونډې د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک به هم په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتل، افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل، د افغان ځواکونو روزنه، د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې د پروسې پرمختګ او د افغانستان نور اړوند مسایل به په غونډه کې څېړل کېږي. په دې غونډه کې به د افغان ځواکونو پر کمیدو هم خبرې وسي. یو افغان ډیپلومات چې نه یې غوښتنه مې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي به په پدې اړه له خپلو اروپایي شریکانو سره خبرې وکړې. د دې ترڅنګ په غونډه کې د شیکاګو د کانفرنس پر تیاروي هم خبرې وشوې. د ناټو دغه 15مه سرمشریزه د مې میاشتې پر 6مه او 21مه د امریکا په شیکاګو ایالت کې جوړیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به یې کوربه وي. د شیکاګو په کانفرنس کې به د لیزبون د کانفرنس پریکړې او ژمنې تازه کیږي. د افغانستان په اړه د پرتګال په پلازمینه لیزبون کې د ورځنۍ کانفرنس د 2010 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړ شوی و. د سبا ورځې په غونډه کې د نورو عمده مسایلو ترڅنګ افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو پر سپارلو په داسې حال کې خبرې کیږي چې د دې تړون ځینو غړي هیوادونو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ژر ایستلو پریکړه کړې ده. استرالیا همدا نن وویل چې له افغانستان څخه تر ټاکلي مهالویش یو کال مخکې خپل ځواکونه باسي. د یکشنبې په ورځ په کابل او څو نورو ولایتونو کې ډله ییزو حملو د ناټو غړي هیوادونو ته ځینې پوښتنې او اندېښنې پیدا کړې چې ښایي افغان ځواکونه بیا هم د دوی ملاتړ او مرستو ته اړتیا ولري. په کابل کې دغه حملې 3 ساعته روانې وې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په دغو بریدونو کې حقاني شبکه پر لاستلودو تورن کړه. په ځینو راپورونو کې ویل شوي که چیرې رښتیا هم ثابته سي چې پر کابل وروستي بریدونه د حقاني شبکې لخوا سوي، شاید دا مسله د امریکا او پاکستان اړیکې چې د رغېدو په حال کې وي زیانمنې کړي. په طالبانو پورې تړلې دې شبکې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې هم په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ناټو پر مرکزي قومندانۍ ورته بریدونه کړي وو. هماغه مهال امریکایي چارواکو د پاکستان استخباراتي اداره له حقاني شبکې سره په کومک تورنه کړې وه.
لو تر وو وو ورځې په اونۍ کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بمونو ایښودلو او ډزو چندان پاملرنه ځانته نه ده اړولې، خو په کابل کې وروستۍ حملو چې 3 ساعته دوام وکړ له یوې خوا د مخالفو وسلوالو دقیق او تنظیم شوی کار څرګندوي او له بله پلوه یې د افغانستان د حکومت اعتبار له پښتنو سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو ځواکونو د دوبي عملیاتو ته 2 اونۍ پاتې دي او کارپوهان وایي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د خپلو وروستیو تهاجمي عملیاتو لپاره چمتووالی لري. اسوشیټ پریس اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې عمده فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د طالبانو او د امریکا ستراتیژي جوړونکو لپاره ټول هغه لارې چې د افغانستان پخانی او تاریخي پایتخت وزي ډېرې سختې دي، ځکه دا لارې له وچو او شاړو دښتو، ژورو درو او لوړو غرونو تیریږي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس لیکي طالبانو په کابل ښار کې چې پکې څه باندې 3 میلیونه تنه اوسېږي، له خپلو حملو سره خپل نیت ښکاره کړ. دوی په یو وخت او هماهنګ شو حملو سره چې 3 ساعته دوام وکړ د ناټو او افغان ځواکونو په وړاندې ودریدل. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر الیون پنیتا د دوشنبه په ورځ د دې حملو په اړه چې په کابل ښار کې وشوي وویل،
There were no tactical gains here. These are isolated attacks that are done for symbolic purposes.
د امریکا د دفاع وزیر وایي دې حمله کوم تکتیکی لاسترورنه نه درلوده. حمله خوري وریوي چې دې سمبولیک هدف لپاره تر سره کیدی او وسلوالو پر کوم سیمه لاسپره ونموند. دوی لتیر کال رهیسی تر اوسه په دینه دي توانې دلی چې کوم تنظیم شوی بریټ تر سره کړی. اسوشیټډ پریس لیکي اوس متحده ایالات د تهاجمي عملیاتو لپاره تیارې نیسي چې خای په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې وروستي لوی عملیات وي. تمکیږي چې دا عملیات به څونه وروسته د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شي. خای دا د ناټو لپاره د مخطر دی چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ډیره برخه وباسي اخیری چانس وي سو د کابل ښار له دفاعي امنیت څخه مطمئن شي. راپور زیاتوي ډیر تمرکز به پر هغو سیمو وي چې کابل ته لوی لارې د جنوبي سیمو د دښتو او په ختیځ کې له غرنیو سیمو تیریږي. دا لارې نه یوازې د طالبانو په واسطه بلکې د هغو تاجرانو په واسطه هم کاریږي چې له پاکستان او ایران څخه کابل ښار ته خپل مالونه رسوي. له مخالفو وسلوالو څخه د سیمو د پاکولو ستراتیژۍ کې د کابل ختیځ او جنوبي سیمې شامل دي چې د مخالفو وسلوالو په نزه حسابيږي او له پاکستان سره پولې لري. د دې ستراتیژۍ په اساس د غزنی ولایت د پاملرنې وړ ګرځېدلې دي. د ناټو قومندانان به په پکتیا او پکتیکا کې ډیر عملیات ترسره کړي. افغان او ناټو مقامات پاکستان په دې تورنوي چې د حقاني شبکې ته یې په خپل خاورې کې امن ځای برابر کړی دی. د اسوشیټډ پریس راپور په حواله د رواني میلادي میاشتې په ترڅ کې امریکا د خپلې 2/3 قطعې کوماندوي ځواکونه په غزنی کې ځای په ځای کړل څو له طالبانو سره د اندړو ولسوالۍ په پاکولو کې مرسته وکړي چې له همدې ځایه د افغانستان له جنوب څخه د کابل په لور لویه لار وځي. د غزنی والی موسی خان وای د اندړو په ولسوالۍ کې امنیت د غزنی په ولایت کې د امنیت په معنا ده. وروسته د روان کال له سپتمبره ممکنه ده چې د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه د داسې لویو عملیاتو لپاره کافي ځواکونه ونه لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانسیا ته وی امریکا له دې سره دلچسپی لري څو دا وخی شي د افغانستان 310 زره پوزیز واکونه د دې توان لري چې د سپتمبر په میاشت کې د 310 زره امریکایي واکونو لوبتلو وروسته به امنیتی خلا ډک کړي. اوس مهال افغان امنیتی واکونو د بهرنۍ واکونو په ملاتړ تقریبا د نیم افغانستان امنیتی چارې په غاړه اخیستي دي. نړیوال واکونه هیلمندي چې د 2013 میلادي کال تر پایا ټول امنیتی مسؤلیت افغانانو ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی